سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ خبري مجله هم پر رادیو سربیره تازه د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اورېدلی شي. مجله په خبرونو پیلوو. د راپورونو له مخې نن په کابل کې دوی چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دویمه چاودنه ماسپښین په دشت برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له دریو بجو وروسته شوې ډېر جزئیات نه دي څرګند. خو د پیښې یو شاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د برچی سیټي سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. ویل شوي دي چې په چاودنه کې مرګ ژوبله پیښه شوې خو کرش میری د دې خبره تر خبرېدو پورې نه دی معلوم. طالبانو د دواړو پیښو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشتي برچي کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش استخباراتي سیټلې په غاړه اخیستی و. دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له لوري په روسي کې د بد حجابۍ په تور د نجونو خوځو پر نیولو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د سیاسنادي ترلاسه کړې دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روان جنوري له نومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې نجونې نیولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت همداراز وایي چې په پلازمینه کابل کې ډېر شمېر ښځې نجونو ته خبر دارای ورکړ شوې او نیول شوې دي. همداراز د دایکنډي ولایت په مرکز نیلي کې هم ښځې او نجونې نیول شوې دي. طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د حجاب په نوم د ښځو د نیونو په اړه زړه نقیص څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په دې تړاو د چا د نیولو ادعا ورت کړې، ځینو نورو یې تایید کړې او ځینو یې بیا ویلي دي چې د لنډ وخت لپاره یو شمېر بد حجاب ښځې نیولې او بیرته خوشی کړې دي. یوی نسبتاً زورور زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو غنی سیمه ولړزولې. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس باندې د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمی په 11:55 وشوه شدت درختر په حساب 6.4 درجې و. خوریټرز خبری آژانس د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت درختر په 6.2 خوده لیدي. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لري تر ځمکې 208 کیلومتر لاندې خودل شوې دي. ورمورس هم په بدخشان کې زلزله احساس شوې چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوې و. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړه چې په هغه کې نړیواله محکمه په غزه کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري. ته د هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د یرغم نو د خلاصون لپاره غزه پر یو غیر پوزي سیمه بدله کړی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حمله د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لوري وړاندې شوی پریکړلیک تصویب کړ. په دغه پریکړلیک کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثیانو څخه غوښتل شوی چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همداراز له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسی لیډر تجارتي بیړۍ خوشی کړي. د بیړۍ شخوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د حوثیانو له لوري د نومبر په شلمه له 15 عملو سره و تختول شو. امنیت شورا د روسیې له لوري د ځینو تعدیلاتو وړاندیز ته چې پریکړلی کې کمزوری کوه منفی رای ورکړه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې رسل دا مطلب اوریدلی او کتلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په کابل کې خبرګي چاودنې شوې دي. د دې چاودنو چې څومره تلفات لري وړاندې درته جزئیات لرو. بل پلو د ملګرو ملتونو پراختیا اداره وایي نږدې 90% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. همدارنګه له دې سره جوخت په سویس کې میشت یو روغتیایي موسسه ویلي چې د طالبانو په واکمنیدو سره په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو روغتیایي پرمختګونه له خطر سره مخامخ دي. د روغتیایي پرمختګونو همدارنګه د چې په دغه تیرو 2 کلونو کې د افغانستان روغتیایي خدمات له څومره ستونزو سره مخامخ وو په دې اړه هم درته جزئیات لرو. په ګاونډي ایران کې بیا ایرانی چارواکو ویلي دي چې په کرمان کې د روسي بریټ اصلي تر یو تاجکستاني وو. اشې د تاجکستاني څوک دا او د پریدی ولی پیران کې تر کړیو په ډېر هم درته جزئیات لرو. د پکتیا د اوسیدونکو هغه غوښتنه چې د طالبانو له حکومتې د خدماتو د وړاندې کول په برخه کې ده دا به هم در سره شریک کړو. او د شنن د افغانستان او هند ترمنځ لوبه ده، د دې لوبې جزئیات به هم درکړو. نور مطلب هم شته مدلم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. په کابل کې نن په دوو چاودنو کې یو شمېر خلکو ته مرګ شو بل اوخته ده. دا چې د دې چاودنو روستي جزئیات څه دي ورزو اسمت سروان د سروان صاحب ستړی مشه په خیر غلی تاسو ته وایي چې دغه چاودنې د کابل په کوم سیمو کې شوې دي او مرګ شو بل لري او کنه؟
ډیر مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل کې نن دوی چاودنې شوې دي او دواړه مرجوب له حمله لري. لومړی چاودنه سهار وختي د خیرخانی مینه 1500 فامیلی څلور لاري او ابو مسلم خراساني جمعه ته نشته شوې ده. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرجوب لو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته، خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو وسلوالي مخالف دلی د دې حمله مسولیت منلې ده او په خپل اکسپانډ کې ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې د دې طالبان وژلي او د نورو شوبل کړی دي. د دې چې همدار اس دا ادعا هم کړې ده چې په 14 کې د طالبانو دوه رینجر موټرونه یو مخ ویجاړ کړی دي. دوهمه 14 ماسپښین په دشتي برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې 14 چې ویل کیږي له درو بجو وروسته شوه مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه راي اخیسته. البته تر دې پخوا په دشتي برچی کې چې اکثره اوسیدونکو شیعه مذهب دي د اکثرو حملو مسؤلیت داعش کړي په غاړه اخیسته ده. خود پیشی یوی شاهدی چی پا امنیتی ملحوظاتوی نخوشتل نومی واخیستل شی آزادی رادیو تا ده دشتی برچی ده چودنی پارا وول چی ده چودن ده سوداگری مرکز مخته شویده دی هم در از وول
دمیتونم که حوالی ساعت 2:50 و یا 5 دقیقه در سه ساعت سه بعد از ظهر مانده بود که این انفجار متاسفانه در دربی ورودی برچی سیتی سنتر رخ دادن که دمیتونم که انفجار خیلی قوی بود، همه را به وحشت کشانده بودند. شهودهای عینی و همچنان کسایی که عزیزانشان در داخل برچی در داخل مارکت تجارتی بود می آمدن، فامیلش وضعیت خیلی خراب بود و بعد از 15 دقیقه الی 20 دقیقه در محل رویداد آمبولانس ها رسیدند.
یوی بلی سرچینه وویل چې په دې پیښه کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او لږتر لږه 15 نور ژوبل شوي دي. خو د کابل د پولیسو لپاره د طالبانو ویاند خالد زادران اف پی یا فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې البته د طالب چار فرانس پرس دي همدغه طالب چارواکي په قول ویلي دي چې په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو د دوه لومړی پیشی پاره تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې پر ورځ په دشتي برچی کې په یوه کاسټر موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی و. د نن ورځې له دغو دوو چاودنو سره چې یوه په دشتي برچی کې او بله هم په خیرخانه میله کې شوې ده، په مجموع کې په روانه اونۍ کې په کابل کې 4 چاودنې شوې دي.
ډیر زیات مننه کور ودان اسمت سروان وو چې په کابل کې د خبرګو چاودنه په اړه روستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو د امنیتي چارو شنونکې جنرال نعمت الله جلیلی هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. جلیلی صاحب تاسو ستړي مشیخ پرونی ته په خیر راغلی. ستاسو په ان باندې که په پیل کې راته دا وایي ولې طالبان دغه بریدونه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. قدر من خوری سلامونه ولان کوم اساس الله لاری طول هوا دوارته او اساس طول مرسن دی رادیو آزادی غت سلامونه سلامونه باندې مان نه ته زیات باندې نه چې افغانستان د سولې سيزه لا پدې خو د ناورین سره مخ دی. هر ورځ افغانستان او د افغانستان ټول نه او مظلوم ملت له دې وینو له بهیر سره لاس او ګریوان دی. د افغانستان یو ډېر دردناک او تراژیدي پېښې دي چې له رامنځته شوې دا چې بیا هم نن ورځ د طالبانو د حاکمیت د سورې لاندې بیا هم امنیت ټینګ نه دی او افغانستان بیا هم د خپلې د ناورین او د دې ویر سره لاس او ګریوان دی. دلایل هم داخلی بنه لري او هم بهرني له بهر نه رالیږل کیدونکې ترهګرې ډلې چې غواړي د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي. هغوی هم د خپلو د استخباراتي او د څارنې د خپلو د سیاسي او استخباراتي لوبو په بنیاد باندې.
جنرال صاحب کدا راته وای طالبان دا کوي چې په افغانستان کې اوس امنیت شته ده او دغه کومېډلې چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني عوامل دي یا داخلي عوامل دي، دوی مخکې یادونه کړې ده چې په افغانستان کې داسې ډلې نشته ده، نه پټنځای لري څوک او نه هم داعش په افغانستان کې فعال دي. ساسي پان باندې بیا ولې دغه ډول بریدونه کیږي؟
دا اسې یو خبره ده چې د دې توګه چې څوک دا ادعا کوي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې وجود موجودیت نه لري. زه دې خبرو سره هم کې نه یم. د اوله بعد مرګ د افغانستان هغه جفاکار او ظالم ډلې چې د افغانستان له بهر رالیږل کیږي، د بعضې د هیوادونو لخوانه د افغانستان ته هغوی خپلې موخې استخباراتي او د خپل ستراتیژي موخې لري.
جلیلی صاحب کدا را ته وای د دوی د ستراتیژیک موخې اوس په افغانستان کې څه دي څه غواړي دوی؟
طبعا په خپل موخې لري د افغانستان او د افغانستان او د اسلام کل شوي اړیکې د پخوانه هم موجودې دي. هغوی د دې د خپل یو تهدیدي د تهدید دپاره خپلې د خپله ډله رام د بدیل په شکل.
جلیلی صاحب فکر کوم چې ساسي په انټرنیټ کې اوس ستونزه ده، موږ په سمه توګه باندې ساسي غږ نه اورو. هڅه وکړو چې د واتس اپ له لارې وکولای شو له تاسو سره اړیکه ونیسو او په دغه موضوع باندې ساسي تحلیل لزان سره ولرو. ډیر مننه چې راغلي وخت مو راکړو او موږ سره په خبرونه کې پاتې شوي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 50% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو لښ پک سوا میلیونو تر یو میلیارډ ډالر پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان راولای دی. ورزو لیمې سپیشل ایتلې ما جان ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو کې د دغه راپور نور جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامت اوسم فریده جان. لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي د طالبانو په واکمنۍ دوه 50% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې وضعیت اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له 650 میلیونو ډالر تر 1 میلیارډ ډالرو پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% راکته شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې دي. د سازمان همداشان نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوی دي. په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او ورځ تر بلې ډېریدونکې بیکاري ښودل شوي ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم په روانه اونۍ کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 23.5 میلیونه افغانان د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان لی مسپېڅلی و چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې د هغې راپور په اړه باندې جزئیات راکړه چې ویلي نږدې 90% افغانان خپله ورځ د $1 نه په کم لګښت سره تېروي.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
سویس کې میشته یو روغتیایي مؤسسه وایي چې په افغانستان کې روغتیایي پرمختګونه چپاتي روشلو کلونو کې شو د طالبانو له واکمنیدو سره په خطر کې دي. د چیلتونې څه دي اوس مال په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه له څه ډول خطرونو سره مخ دي لاسونه کاکړ نه جزئیات اورو.
د کپس یا ACAPS سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څېړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنې له 2001 کال تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخامخ کړي دي. د کپس راپور له مخې د افغانستان د مرکزي د شمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. ایکپس دا شان زیاته کړي چې د کادرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه ناستانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان په راپور کې راغلي د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې هر 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو چې دا د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د وړاندې شوي فیصدۍ په پرتله چې د هر 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 20 روغتیایي کارکوونکي دي ډېر کم دی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت ځما تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. موږ چې له دوی سره خبرې کړي، د کابل د سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانی موږ ته وویل چې په کټخیلو کې د ښځو او نارینهو لپاره متخصص ډاکټران نشته او د دې په خبره یوازې عادي ناروغیو لکه تبه، ریزش او د وینو فشار د لیدلو لپاره ډاکټر شته، خو متخصصین شفخانه کلینیک هېڅ هم نشته. په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دسکیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویلې چې د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغه همکارانو نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننۍ کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخته ولاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې د بې پولي ډاکترانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړوا چې په افغانستان کې روغتي خدماتو ته د لاسرسي او پاتیر شلونکو کې د دغه برخې لاسراوړنې چې د دوی په خبره باندې له خطر سره مخامخ دي چې سیات راکړه. اوس هم گاونډي ایران ته ورسو. ایران وایي د دغه هیواد په کرمان کې د روسي انتحاري حمله اصلي طرح او بریدګر دواړه د تاجکستان وګړي وو. ورزو اسمت ساروانه په دې اړه نور څه سیات اورو.
د ایران د استخباراتو وزارت د کرمان د بمی چاودنو د بم جوړونکو نوم څرګند کړ. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور لمخې د استخباراتو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چاودنو اصلي عامل د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستاني و. د وزارت هم درازوي عبدالله تاجکی د دسمبر په 19مه له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو پولو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د ایران د استخباراتو وزارت تر دې وړاندې یوازې دومره ویلي و چې د کرمان د چاودنو یو عامل د تاجکستان تبعه و او د هغه نوم یې هم نه و څرګند کړی. د ایران د استخباراتو وزارت د خبر پاڼې پر اساس عبدالله تاجکی پر دې سربیره چې د کرمان د چاودنو لارښوونه یې کړې د لاسي بمونو په جوړولو کې هم مهارت لري. د دې وزارت په وینا نوموړی د بمونو له جوړولو او له چاودنو دوی ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. د رواني جدي په 14مه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلیم په غونډه کې دو چاودنو تر نیوی ډیر کسان ووشل. د وشل شویو کسانو په منځ کې لشته لشه 12 تنه افغانان هم شامل دي. د داعشیا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت ومانه. د ایران د استخباراتو وزارت وایي د یوه انتحاري حمله کوونکي هویت څرګند شوی. هغه چې د تاجکستان تبع دی بازیروف بوزروف نومیشي 24 کلن او د امان الله زوی دی. د دې خبر پاڼې پر اساس بوزروف له تاجکستان څخه د ترکیې وان شرط تللی له هغه ځایه د ایران له لارې افغانستان ته ستون شوی او د دغه هیواد په بدخشان ولایت کې له داعش سره له یو ځای کېدو څو میاشتې وروسته ایران ته ورغلی دی. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې د داعش دا غړی د ځایي قاچاقبرو له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان ولسوالۍ له جالق کلګانې پولې راوستل شوی او بیا د همدې ولایت خاش ایران شهر او جیرفت ولسوالۍ او بالاخره کرمان ته تللی دی. که څه هم د ایران د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې د گاونډي هیواد چې د تاجکستاني وګړي ورڅخه ایران ته اوښتي نه دی یاد شوی. خو د سیستان او بلوچستان ولایت یا د سیمې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پول لري.
اسمت ساروان و چې په ایران کې د کرمان د روستي برید د طرف اړه باندې چوسیات راکړه. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورزو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې د افغانستان او هند ترمنځ په لوبه کې پچا چاو ګټله او په دغه لوبه کې تاسو څو وړاندیز کوئ چې لوبه به څوک وګټي او لوبه څنګه روانه ده؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د نننۍ سیالۍ پچه د هند لوبډلمشر روهیت شرما وګټله او هغه د پچه تر ګټلو وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې وروسته دغه وشتنځای نه خرابېږي نو بیرته چیسینګ یا هدف پوره کول پې په اسانۍ سره ترسره کیږي. ابراهیم زدران هم په خپلو خبرو کې وویل که تاس یا پچه ګټلی وای نو د توپ اچونې پرېکړه یې کوله، خو دا یې هم وویل چې په دې لټه کې به وي چې په لومړنیو د سر په څو ورونو کې لږ په طریقه توپوهنه وکړي او هغې نه وروسته به دوی د یو ښه مناسب هدف د ټاکلو هڅې وکړي. دمګړی د افغانستان په توپوهونکو کې ایڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی، رحمان الله ګربز او خپله لوبډلمشر ابراهیم زدران توپوهنه کوي. دوی 15 اوره لوبه بشپړه کړې ده او 44 منډې کړې دي. د منډو سرعت لږ سست دی، خو لامل یې دا دی چې لوبه چې ګورو د سړې هوا له امله توپ موومنټ یا حرکت کوي د وکټ دواړو خواو ته، هماغه وجه ده چې توپ وهونکی نه پرېږدي چې په اسانۍ سره توپ په بیټ راولي. زما اټکل بیا شخصي دا ده چې که افغان لوبډله وکړی شي تر 120 منډې وکړي نو یو ښه مقابله به وشي. د هند لوبډله که څه هم ځینې مخکښ لوبغاړي یې په لوبډله کې نه دي شامل کړي، خو په خپل هیواد کې د هغوی د غزوانه لوبډله ډیره پیاوړې ده. دوی تازه د سویلي افریقا له سفره هم راغلي دي او پایات ملکی هم ښې لوبې ترسره کړې دي. هندي مبصرینو د غراز د کرکټ نور مبصرینو چې د دواړو ملکونو په لوبو باندې کوم نظریات یا تبصرې خپرې کړې دي همدا یې ویلي دي چې لومړنۍ لوبه به د افغانستان لپاره لږ زره ستونزمنه وي. څو له کنډیشن سره ښه بلدیږي خو را روانې دوه نورې سیالۍ به بیا متفاوتې وي. او که افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې د دوی له آنده په لوړ مورال سره لوبه ترسره کړه د دې امکان شته چې په دې په لوبلړۍ کې افغانستان پاتې وي.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د افغانستان او هند ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه یې جزئیات راکړل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
بیا به هم د افغانستان په کرکټ کې پاتې شو. د افغانستان د ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی روزونکي دولت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه باندې خپل نظر رالیږلې. دا نظر یې په ګډه ګورو.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل دی انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلې دي. د لوبغاړو تخنیکی مسایلو ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ونډه کې لري. او که د لوبغاړو بیا تخنیکی مسایلو ته راسو نو تخنیکی مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضی ځایونو کې په گیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي. په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګویي کولای شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا وزاین سیدا یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو کچیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز په خپلو کوي او ضعیفو نقطو باندې تمرکز په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش په ګراوند کې کوو. نو د افغانستان ټیم ډېر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان د ملي ټیم روزونکی دولت احمد سی و چې د افغانستان د نننۍ لوبې چې له هند سره لري په دې اړه خپل نظر ازادي راډیو ته رالیږلی و. همدارنګه تاسو کولی شئ په دې اړه باندې د هند د ټیم د روزونکي نظر د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم پیدا کړئ. اوس مرزو پکتیا ته چې هلته د څمکنۍ اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وای د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار روغتیا پوهنې کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي.
دا ولې ولسوالۍ د ولې سره وي نپوس ډیر زیات دي د کلینیک ته ضرورت یو کې کلینیک ده هغه د پر ډاکټران دي کم دي ډیر نشي پر رسیدای. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره اندې کې مرسته وکړي چې کلینیک جوړ کړي ډاکټران راولي ځکه خلک ډیر مجبور دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ شهرنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوي.
نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنۍ ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنۍ اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي او وایي دې کار پر سوداګرۍ له منفي اغېزې سربیره په حکومتي او موسسه اداراتو کې معاش لرونکي کسان هم له دوامداره ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما سره دلته بانک وایي پاته